وقولوا للناس حسنا، أو ده خلق سرى للناس للمسلمين دي يا للمؤمنين دا غي سرى خبتاسو كوي دا خستاسو رون دي، لكن دلتا دا عام إنسانان خبر راغلي دا للناس فدي كسوك دي خلق طول خلق دا طول سرى كل خبري كوي خاوخ كل خبري دا خبرو مطلب سوي چې هغه هسي هم ښکلي خبره وي، ښکلي به څنګه ډیفاین کوو، د دې څه مطلب وي؟ په ظاهره هم چې ښه ښکلي خبره وي او د دننه نه هم ښکلي وي. د ظاهر ښکلا څه مطلب دی؟ یعنی نرمه خبره، ښه انداز، د نرمۍ او محبت سره په ښه طریقه سره ښکلي خبره کول، سمه خبره، د ادب او تمیز سره خبره کول، چاله عزت ورکول، د لحاظ سره خبره کول، او باطنی خبره څنګه وي چې د هغې مواد هم ښه وي. داسې نه ده چې په ظاهره خبره نرمه وي لیکن په هغې کې دروغ وي، داسې نه ده چې په ظاهره خبره ښکلې وي او په هغې کې چاپلوسي وي یا خوشامد وي پکې، او نه داسې خبره چې پیغور واله وي. داسې خبره نه ده په کار چې په بنده باندې سخته ولګي لکه چې بل بنده خلک په سپېړه وهي، او د هغې مواد صحیح په کار دی. وقولو للناس حسنا، د ټولو سره ښه خبرې کوئ، نو بیا به د خپلو سره څومره ښې خبرې کول وي. په دې کې دواړه راځي، ځینې خلک صرف د رشته دارانو سره ښه خبرې کوي، او که باقي خلک ډېر په بد حال کې وي د هغوی سره هېڅ هم نه کوي، او وایي چې نه موږ خو صرف د خپلې برادرۍ والو سره کوو، او چې کم خلک زموږ ژبې واله دي یا زموږ د علاقې دي او د هغوی نه علاوه ورته نور څوک ښه نه ښکاري، د نور چا خیال یا پروا نه ساتي، د هغوی ټول خوالی صرف د خپلو سره وي. او دویم قسم هغه خلک وي چې هغوی صرف د بهر د خلکو سره ښه وي، او که په خپلو کې هر څنګه حالات وي، که څوک ډېر په تکلیف کې وي، نو د هغوی د سره تپوس نه کوي، د خپل کور ورته هم پته نه وي، او دنیا جهان ټول سموي خو په خپل کور کې د ټولو نه خراب اخلاق وي، د ټولو نه خرابه معامله کوي، او د هغوی فکر او پروا نه وي، او د بهر د خلکو سره دومره په محبت لګیا وي خبرې کوي چې د هغوی بیا د دوی د اخلاقو خبرې کوي، نو دا لا څنګه خبره ده؟ وقولو للناس حسنا، د ټولو سره ښې خبرې کوئ په ښه طریقه سره. او په دې کې دا هم راغلل چې صرف مسلمانان نه، کو کافر هم وي نو د هغوی سره هم په ښه طریقه سره خبرې کوئ. ځینې خلک وایي چې نه، دا خو کافران دي، دی ته خو بس پکې سپوري وایې او په خرابه طریقه ورله جواب ورکوي، او ګورئ موږ د انګریزانو سره اوسو نو زموږ زیاته معامله د دې خلکو سره راځي. دلته خو حکومت او روب د دوی دی، دلته خو به ډېرې په آرام او ښه طریقه سره خبرې کوو، او چې په کوم ځای کې حکومت زموږ په لاس کې وي، نور خلک په اقلیت کې وي، نو هلته بیا زموږ حالات وګورئ، نو بیا موږ څنګه نورو ته خپل دین رسولی شو که زموږ په خبره کې ښکلا نه وي؟ ټیک ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، خاص طور چې کله د دین خبره وي، د هغې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې داسې خبره کوي چې هغه په زړه کې لاره جوړوي، زړه ګټلو والا خبره، چې بیا د دین په خبره کې ښکلا راشي په طریقه سره خبره کوي. داسې نه ده چې بس موږ به حق خبره کوو، سیده خبره به کوو. بعضې خلک وایي چې موږ خو حق خبره کوو، نو حق خبره کو تاسو په داسې طریقه وکړئ چې د بنده په مخې ووالی چې بل غریب د شرم نه اوبو بوشي، او بیا په هغو کې زد پیدا کړي، او بیا هغه دا وایي چې زه دا کار نه کوم، نو دا د حسن خبره نه ده. حق خبره کوئ لیکن په سمه طریقه، د بل په مخې مه ولی. بعضی خلک وایي چې موږ خو د چا غیبت نه کوو، چې کومه خبره مخامخ کوي صفا کوي، نو هغه داسې خندا او پیشاړو واله طنز واله خبرې وي چې بیا هغه بل انسان د دې مخې له راتلل نه غواړي چې زه دې سره نه کینم، ځکه چې دا سنسو خبره ما ته اوروي چې زموږ بې عزتي ونه کړي. کله کله موږ ته خپل ځان ډېر ښه ښکاري چې موږ صفا خبرې کوو، موږ خو ډېر سپینډاګي یو، نو دا هیڅ پنډاګي نه ده. ویل لکل همزه تل مزه، د خلکو عیب کتو والا، عیب تلاش کول والا پیغور ورکول والا دا غوی د پاره ویل دی. نو دا هم خو خبره نه ده چې تاسو خلکو ته مخامخ سپینې سپینې خبرې واوروئ او د خبرو زخم داسې وي چې دا نه جوړیږي. دغه شان بعضې وخت مونږ خلکو ته وایو چې ما خو مذاق کوو، نو په مذاق مذاق کې هغه تاسو دومره بې عزته کړی چې هغه غریب پوهیږي نه چې دله اوس څه جواب ورکړم. ځکه چې تاسو وایئ چې ما خو صرف مذاق کوو، نو دا خبره اوس تاسو سیریس یعنی سنجیده هم نشئ اخیستی، او بیا ورته وایي چې تو مذاق هم نشئ برداشت کولی، نو هغه نه ستا خبره سیریس اخیستی شي او نه جواب درکولی شي. ګورئ د قرآن حکم دی، وقولو للناس حسنا، تاسو یو کار وکړئ. دا وقولو للناس حسنا دا په خوشخطۍ سره ولیکئ او په دیوال یا په فریج ولګوئ، او چې کله ستاسو په دې نظر پریوزي نو دا خبره به درته رایادیږي. خاص طور که په خپل فیملی روم کې ولګوئ چې کوم ځای تاسو ټول کینئ پاسئ. وقولو للناس حسنا، د خلکو سره ښکلې خبرې کوئ. الله تعالی په خپله په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې زما بندیانو ته ووایئ چې هغوی د خلکو سره ښې خبرې کوي. شیطان په زړونو کې بدګماني پیدا کوي، او چې بیا کله تاسو په خندا خندا کې د خلکو بې عزتي کوئ نو بیا به هغو له هم غصه وشي. نو په دې طریقه شیطان د خلکو په منځ کې راځي. ما خو ستا سره هسې ټوقه کوله او تا خبره دومره لویه کړه، نو ولې تاسو په مذاق کې خبره نشئ کولی؟ نو دا څنګه مذاق دی چې بل بنده دې خفه کړو؟ ستا صرف مذاق شو، صرف د لږې مزې دپاره، او هغه دې د ځان نه خفه کړو، تاسو مزه واخیسته. دا خو ډېره بده خبره ده، بد اخلاقي ده. مونږ خلک څه کوو؟ یو کس راونیسو او ټول بیا په هغو پورې اونخلي او مذاق پسې شروع کړي صرف د لږ ساعت د خوشحالۍ دپاره. نو وقولو للناس حسنا، د خلکو سره ښې خبرې کوئ. د خلکو د خندولو دپاره ضرورت نشته چې خلک شرمنده شي او یا هغوی ته تکلیف ورسي. نو دا ډېر خراب شوق دی چې بل ته بنده تکلیف ورسوي او د هغې په ذریعه لږشان خوشحالي حاصله کړي. نو د الله تعالی حکم دی، وقولو للناس حسنا، او چې کله زموږ نه څوک په سټېټس کې لوی وي نو د هغوی سره خو مونږ ډېرې ښې خبرې کوو، او د عام خلکو سره څه کوو؟ مثلا که تاسو ته د چا پته نه وي چې دا یو غټ سړی دی، نو د هغو سره تاسو څنګه خبرې کوئ؟ او چې کله تاسو ته پته ولګي چې دا خو فلانې دی، د ده خو ډېر لوی نوم دی، نو بیا تاسو وایئ تاسو هغه ما خو تاسو ونه پېژندئ. نو داسې ولې ده چې د یو عام کس سره ستاسو یو نمونه رویه ده او د خاص سره بل شان؟ نو بیا خو ستاسو د ټولو سره یو شان رویه نه ده چې د دو سره دومره ښه سلوک نه دی په کار، ګنې دی به په سر وخیږي. نو شیطان په دې طریقه انسان لمسوي. مونږ ته خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو مسکراهټ هم صدقه ده. نو د خلکو سره د مسکا سره میلاویږئ. نو خبره داسې ده چې د هر چا سره په خوش اخلاقۍ سره میلاویږئ، د هر کس سره ښې خبرې کوئ، او په دې کې مونږ ټولو ته د محنت کولو ضرورت دی. که مونږ په کور کې یو او که بهر، هر ځای د خلکو سره ښکلې طریقه سره خبرې کول دي. نو په کور کې د خاوند او بچو سره هم په ښکلې طریقه سره خبرې کول دي. نو داسې هم نه ده چې د دروغو د خلکو خوشامد کوو. نو د ټولو سره ښه رویه په کار ده، که هغه زموږ نوکر وي، که یو فقیر وي، که یتیم وي، که رشته دار وي، که څوک زموږ سره ښې خبرې هم نه کوي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، مونځ قایموئ او زکات ورکوئ. دا مونږ مخکې هم ویلی دی، او ګورئ سبحان الله، د بني اسرائیلو نه هم د مونځ او زکات ورکولو وعده خستې شوې وه چې وعده وکړئ چې مونځ به قایموئ او زکات به ورکوئ. نو اوس تاسو دا وګورئ چې د مونځ او زکات حکم کوم ځای راځي. زموږ خو دا خیال دی چې ټول دین مونځ او زکات دی، او چې څوک دا کوي نو د هغوی دا خیال وي چې مونږ خو دینداره شو. ولی ځکه چې د صوم او صلات پابندی کوم، بیا خیال وي زمونږ کنه. نو دلته پته لګي چې کومې ته مونږ مکمل دین وایو، یعنی مونځ او زکات ته، نو هغه مکمل دین نه دی. ها، مونځ او زکات ډېر اهم ارکان دي، د هغې نه مخکې نور هم د کولو کارونه دي، او هغه څه دي؟ توحید. د مور او پلار سره احسان، د رشتہ دارانو سره احسان، د یتیمانو او مسکینانو سره احسان، او خکلی خبری د خلینه چې کومې خبری وزین او هغه چرته واپس نرازی. دا یو داسې تیر دی چې دا یو ځل اوتو نو دا بیا واپس نرازی. اکثر ډیری جګړی په دی وجوشي چې خبره د خلینه اوزی، نو په دی باندې خاص توجه ورکړي. او د دینه پس د مونز او زکات حکم راغی، او د مونز په باره کې یو خبره کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې دورونه وو، په هغوی کې یو د بل نه څلوېښت ورځې مخکې وفات شو. د دواړو عمل یو شان وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې چې هغه کوم مخکې وفات شوی و که نه، د هغو ډېر تعریف بیان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ولې هغه دوی مسلمان نه وو. خلکو وی چې ولې نه، هغه هم مسلمان وو، هغه کوم چې وروسته وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو ته څه پته ده چې دغه دویم کس څلوېښت ورځې زیات منځونه کړي دي د هغه بل کس نه. د هغو منځونه د څلوېښتو ورځو سیوا شو، او هغه منځونه هغه کومې درجې ته ورسوو، نو څومره اوچتې شوې د هغو درجې. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ګورئ چې که د چا د کور سره نهر بهیږي او هغه په هغه نهر کې د ورځې پنځه ځله لامبي، نو ولې په هغو باندې به سسقوالی پاتې شي؟ نو صحابه کرام وی رضی الله عنهم چې نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مانځ گزار کس هم دغه شان وي. نو هغه کوم کس چې څلوېښت ورځې زیات منځونه کړي وو، نو هغه منځونه هغه څومره اوچت مقام ته ورسوو. تاسو کتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو له څومره د مونځ شوق پیدا کړو. چېرته تاسو چاته په دې طریقه د مونځ صفت کړی دی، ضرور به مو په مونځ خبرې کړې وي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره په ښکلي انداز کې د خلکو شوق پیدا کړو د مونځ سره. سبحان الله، څومره ښکلي طریقه ده. دویم څه شی دی؟ زکات. زکات ادا کول، او زکات بنده دوه نیم فیصد ورکوي په کال کې. دا د امیرانو نه اخیستې شي او په غریبانانو تقسیمیږي، او دا د مال صفایي ده. داسې ده لکه چې په جسم کې وینه گردش کوي، نو د هغې سره وینه صفا کیږي. دغه شان چې د مال نه زکات ورکړی شي، نو د هغې سره مال صفا شي او په معاشره کې ډېره غټه بهتري پیدا شي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبې سره ناست وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره کوله چې د ربی کعبه قسم، هغه نقصان والدی، هغه نقصان والدی، هغه نقصان والدی. یو صحابي ترینه تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما مور او پلار دې په تا قربان شي، هغه څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه ډیر مالدار خلک دي، سوای د هغوی نه چې مالی خرچ کړو اخوا دیخوا، مخکې روسته، ښي طرف ته، ګس طرف ته، لیکن داسې ډیر کم خلک وي. هغه خلک چې مال خرچ کوي د الله تعالی په لاره کې، نو هم هغوی به بچ شي. صرف زکات نه، بلکې صدقه هم ورکوي. که د چا زکات نه وي، نو هسې صدقه ورکوي، د زکات نه علاوه هم ورکوي. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. بیا تاسو مخ واړوو، لیکن ډیر کم په تاسو کې. یعنی د شریعت چې کوم بنیادی خبرې دي، نو هغه ډیرو کمو خلکو ومنلې، ډیرو خلکو ترینه مخ واړوو. یعنی هغوی د الله د حکم پروا ونه کړه. او نن وګورئ څومره خلک دي چې منځونه قائموي، مسجدونه ویران دي، په کورونو کې ډیر خلک بے نمازه دي، زکات څوک نه ورکوي. ځکه خو زموږ په معاشره کې بیلنس، یعنی توازن نشته. مالداران ډیر مالداران دي، او غریبانان به انتها غریب دي. داسې ولې ده؟ ځکه چې خلک زکات نه ورکوي. ټول مال یو ځای جمع کیږي. په خپلوانو کې تعلقات خلا پرېږدوا، په سمه خوله خبرې کول یو غټه خبره ده. د یتیم او مسکین تپوس کولو والی څوک نشته، او په وراثت کې خو یتیمانانو له څوک هیڅ هم نه ورکوي. او د مور او پلار خو دا حال دی چې هغوی په جړا جاړي د اولاد د لاسه. چې کوم غمونه هغوی ته میلاویږي، نو دا د هر کور قصې ده. کو نن دین واله خلک دي او کو عام خلک دي، مونږ له په سمه خوله خبرې کول خو نه راځي. او دا خبره د معذرت سره کول غواړم چې کوم خلک دین طرف ته راشي، نو هغوی وایي چې چې مونږ څومره سختی کول غواړو نو کولی شو. نه، وقولو للناس حسنا، کلی خبره کوي. کو چرته کله نا کله چا سره سخت خبره راغله یا غوسه راغله نو ټیک ده، خدا په کار نه ده چې د بنده عادت وي، دا خپل عادت ما جوړوي. واذ اخذنا ميثاقكم، او چې کله مونږ ستاسو نه په خوا ده واخیسته، او اوس د یو بل میثاق خبره راغله، د یوې بلې وعدې خبره راغله چې د دوی نه اغستې شوې وه، او هغه عهد سوو لا تسفکون دماءکم، چې تاسو به په خپلو کې د یو بل وینه نه تویوئ. خپله وینه څنګه وي؟ لکه مونږ چې وایو چې دا خو ستاسو خپله وینه ده، یعنی خپل خلق مو دی، نو دلته د خپلې وینې د تویولو نه څه مراد دی، څه مطلب دی؟ یعنی د خپل قوم د خلکو، د بني اسرائیل د خلکو، مطلب د نورو بني اسرائیلو وینه مه تویوئ، د یو بل سره جنګ مه کوئ. او دا عهد د مسلمانانو نه هم اغستی شوی دی. په حجۃ الوداع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو؟ چې په یو مسلمان باندې د بل مسلمان جان، مال او عزت حرام دی. حرام سوچ کوي او ګوري، زموږ خو په قرآن کې هم دادی، په سورۃ المائدہ کې، چې یو کس ناحق قتل کول داسې دی لکه پوره انسانیت چې خلق قتل کوي. په سورۃ النساء کې په آیت 93 کې راځي چې څوک یو مسلمان قصدن قتل کړي نو داغو سزا جهنم دی، په هغې کې به هغه همیشه وي، په هغو باندې د الله غضب دی، په هغو باندې د الله لعنت دی، او دا غو د پاره الله تعالی ډیر غټ عذاب اخی دی. یو کس هم بنده قصدن نشي قتل کولی. لا تسفکون دماءکم، متو یوی خپل وینی. او نن تاسو ګورئ دومره وینی بهیږي چې دا غي صرف د اوریدلو سره بنده لکره کورزی، چې الله دومره خون خرابه. د انسان قیمت د یو چرګ نه هم کم قیمته دی، د یو انسان ژوند. دا نن چې په معاشره کې زموږ کوم حال دی، مسلمان د مسلمان وینه تویوي. او دا خبره یاد ساتئ چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې د خون فیصله کیږي. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، او دویمه وعده د دوی نه څو اخیستی شوې وه، تاسو خپل ځانونه د کورونو نه مه وباسئ. د دې څه مطلب دی؟ یعنی خپل خلق، د خپلې قبیلې یا د خپل قوم خلق د کورونو نه مو باسئ. دا خبره بني اسرائیلو ته کیږي. د بني اسرائیلو د قوم چې کوم خلق وو، هغه د هغوی خپل خلق وو، نو په هغوی کې څوک د کوره ویستل داسې وو لکه چې ما خپله وینه تویه کړې وي، ټیک ده؟ او تاسو ګورئ، مسلمانانو ته خدا ویلی شو اشد علی الکفار رحماء بینهم، په کافرانو باندې شدید دی، لیکن په خپلو کې د یو بل سره ډیر نرم دی، ډیر رحم کولو والا دی. داسې طرز عمل په کار دی د مسلمانانو. لیکن نن څه دی؟ الله اکبر، څنګه د کورونو نه خلق وستې کیږي؟ اجتماعي طور داسې کیږي چې ډیر خلق مایګریشنز کوي، د یو ملک نه بل ملک ته خلق ځي، کورونه پرېښودي کیږي، بې کوره کیږي خلق. نن وګورئ زمون په ملک کې، په بلوچستان کې څنګه حالات دي، او داسې نورې علاقې وګورئ چې خلق خپل کورونه پرېږدي. لوی لوی ښارونه دي چې هلته خلق خپل کورونه پاتې کړي او لاړ شي، خپلې ځمکې خرڅوي او ځي. ولې؟ هلته د خلکو ژوندونونه دومره ګران شوي دي چې خلق هر څه پاتې کړي او ځي، په نورو ملکونو کې پناه اخلي. او دغه شان بعضې وخت سړي ښځې د کورونو نه وباسي په وړو وړو خبرو، نه ورځ ګوري او نه شپه. نو مونږ دا نشو ویلی چې دلته خو دا د قومونو خبره ده، دا مونږ په خپل ذاتي ژوندونونو کې هم کتی شو. څنګه وینه تویږي؟ که جسمانی وینه نه وي، نو د جذباتو وینه هم تویږي. په کورونو کې ډیر ظلمونه کیږي، داسې خبرې کیږي چې د هغې سره د بل انسان زړه ډیر بېچین شي، او داسې خلق د کورونو نه په باسلو باندې مجبوره شي چې بنده کور پرېږدي، باقاعده دی کې ورله ورکړی شي چې اوزه. ثم اقررتم، او بیا اقرار وکړو تاسو، دا خو ستاسو خپل خلق دی، تاسو دا وعده کړی وه چې تاسو به په دې وعده باندې قائم اوسئ، تاسو به دا خبرې منئ. او نن هم د سوله معاهدی وی او بیا خلق داغی بالکل پروا نه کوي او د یو ملک قانون داسې وی چې تاسو داغی متعلق اقرار کړی وی چې دا به مونږ منو او بیا د خلکو وینی بهیږي او خلق د کورونو نه وستې کیږي صرف په دې وجه چې دا زما د قوم نه دی دا زما د جبی نه دی او لوټ مار کیږي دا سخکاری چې دا د بنی اسرائیلو سو خبرې دي دا خو زمون خبرې دي په بنی اسرائیلو کې چې کوم خرابې و هغه ټول نن به مونږ کې دي ولی په یو مسلمان د بل مسلمان رول مال حرام نه دی او هغه د کوره ویستل دا سودی او چې کله سړی ښځه وباسي نو هغه سودی هغه هم یو عهد کړی و وادی کړی و نو ځکه دا ښځه په هغو حلاله شوې وه او بیا د هغې نه پس کوم معمولي سو خبره راغله نو دا یې خپل یو حق وګڼو چې هغه یې د کوره وویسته او تاسو خو اقرار کړی و وانتم تشهدون او تاسو د دې خبرې ګواهی ورکوئ او دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یهودیانو نه مخکې چې کوم یهودیان و د هغوی خبره ده په هغوی باندې تور اوچت کړی و نو دې ته ویلی شوي وو چې تاسو اقرار کړی و تاسو ګواهی ورکړې وه تاسو چې کوم عهد د دې د ابا و اجداد سره کړی و نو هغه د دې سره هم و دا هم هغه قوم دی او بل دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دور یهودیان گوا دي چې دا غوی په کتاب کې دا عهد اغسته شوی و هغه هم دا عهد منلی و او د هغه زمانی خلکو سو کړی و ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا من دياركم په تاسو کې هم داسې خلک دي چې هغوی قتل کوي خلک او تاسو خلک د کورونو نه هم وباسئ تاسو په یو مسلمانه معاشره کې وګورئ چې داسې کیږي او که نه په ملکونو کې وګورئ نن په سیریا کې وګورئ خپل خلک دی چې خلک یې وژني یو بل قتل کوي هغوی له اسلحه ورکړی کیږي چې خپل خلک قتل کړی هغه کوم چې سپورټ کوي نو هغه هم خپل مسلمانان وي چې کله د ایران او عراق جنگ و نو هغه وخت مسلمانانو په خپلو کې یو بل نه قتل کوو او نور هم داسې ډېر هرڅو دي چې خلک خپل خلک قتل کوي او خپل د کورونو نه وباسي فظاهرون علیهم بالاثم والعدوان تاسو په هغوی باندې غالب راځئ سره د ګناه او زیاتی او د الله حکمونه ماتوئ نو دلته اسم او عدوان جدا جدا ولی راغلی دي ځکه چې د الله حکم مات شو نو ګنا وشو حقوق العباد نشو زیاته وشو عدوان وشو او اوس د دې خلکو په باره کې مونږ لږ شان تاریخ ګورو چې دوی به دا هر څه څنګه کول نو بیا به پرې پوه شو هسې خو په دې آیاتونو نن یو ماشوم هم پوهېدی شي چې نن سبا قتلونه څومره عام دي او څنګه خلک د کوره ویستې کیږي او څنګه خلک بېدره کیږي د کورونو نه اوس مونږ د مدینې معاشره ګورو کوم ځای چې دا آیتونه نازل شوي وو هلته د یهودیانو درې قبیلې وې دوی د مدینې په خوا او شا کې اوسېدل بنو قریزه بنو نذیر او بنو قینقا دا درې قبیلې وې د یهودیانو ټیک ده اوس به څو کېدل د بنو قریزه سپیلینګ دی قا را یا پا ها او بنو نذیر د ضاد سره لیکلی شي د دې سپیل دی نون ضاد یا را او د بنو قینقا سپیل دی قاف یا نون قاف الف او عین نو دا د یهودیانو قبیلې وې اوس او خزرت چې وې نو دا د عربیانو قبیلې وې دوه په هغه زمانه کې هم الاینسز وو دوی به د یو بل حلیف جوړېدل دوستۍ به یې کولې خواږه دوستان به وو د یو بل سره به یې قسمونه وخوړل او دوستي به یې کوله چې اوس مونږ یو یو که زما په دوست باندې څوک خراب نظر اچوي او یا حمله کوي نو دا به داسې وي لکه چې په ما باندې حمله کوي زه به ورسره جنګ کومه څوک چې زما د ایلای سره جنګ کوي او یا دښمني کوي د اوس د بنو قریزه سره دوستی وه نو اوس د عربو قبیله وا او بنو قریزه چې وا د يهودانو د دې دوانو دوستي وا یعنی دا غوی حلیف وو او د خزرج والو خزرج چېونو دا د عربیانو قبیله وا د دوی سره د بنو نذیر والو دوستي وا او دریمه قبیله بنو قینقا وا دی هم د خزرج والو سره وو چې کله به د اوس او خزرج په منځ کې جنگونه وو د دې سره به د يهودانو قبیلو دوستي وي نو په هغه باندې به هم اثرات پریوتو ظاهر ده چې اوس به د يهودانو هغه قبیلې هم په دې جنگونو کې اونخته نو بیا به يهودانو خپل يهودان هم قتل کول نو قتلونه به کېدل او چې کله به د یوې قبیلې د بلې سره جګړه وه نو په هغې کې به هغوی قید ته هم تلل او د کورونو نه به یې هم بېدره کول جنگ به د اوس او خزرج وو لیکن د هغوی چې کوم حلیف وو نو بنو نذیر او بنو قریزه به د اوس په طرف وو او بنو قینقا به د خزرج سره وو اوس دوی له الله تعالی څه حکم ورکړی وو چې تاسو به یو بل نه قتل کوئ دوی حکم مات کړو او ګناه یې وکړو نو دلته دوی په حقوق العباد باندې عمل ونه کړو او زیاتې وکړو وإن يأتوكم أسارى تفادوهم او چې کله به دوی جنگ کوو نو په هغې کې به خلک قید کېدوهم دواړه طرف ته به خلک قید شو ډېر خلک یو طرف ته لاړل څوک به بل طرف ته لاړل اوس د بن قریزه ځینې کسان به خزرج قید کړل او دویم طرف والو به هم داسې وکړل نو اوس چونکې د یهودیانو په کتاب کې په تورات کې دا لیکلي وو د هغوی په شریعت کې دا حکم وو چې که یو یهودي قید شي نو تاسو به هغه رازادوئ دا په تاسو باندې ضروری ده هغوی به وی چې ګورئ زموږ په شریعت کې خدا حکم دی د دې به هغوی ډېره پابندي کوله بیا به هغوی خپل یهودیان رازاد کړل فدیه به یې ورکړه او د هغوی د آزادولو کوشش به یې کوو وهو محرم علیکم اخراجهم حالانکه د ټولو نه مخکې خدا هغوی د کورونو نه ویستل په تاسو باندې حرام وو تاسو هغوی د کورونو نه ولې بېدره کړي وو د ملک نه بهر وباسئ هم قتل کوئ هم په هغه وخت بیا تاسو دا سوچ نه کوئ چې ستاسو نه وعده اخیستې شوې وه چې تاسو له قتل کول نه دي په کار د کورونو نه ویستل نه دي په کار او چې کله هغوی قید شي نو بیا تاسو نیک شئ چې هی موږ له خدا حکم راکړی شوی دی چې هغوی رازاد کړو نو دا لا څنګه خبره شوه نو ولې داسې نن تاسو ته سو په نظر راځي د عراق مثال وګورئ مسلمانانو ملکونو اجازت ورکړی وو چې زموږ د پاسه جهازونه والوزوی او په عراق باندې حمله وکړی او چې بیا به په عراق کې کوم مسلمانان زخمی شو نو بیا به هغوی راوړل او علاج به یې ورلکوو چې مسلمانان زخمی شوي دي نو اوله تاسو د غیر مسلمانانو جهازونو له اجازت ولی ورکوو چې لاړ شئ حمله پرې وکړئ اوله مو د غیر مسلمانانو مدد وکړو او بیا مو علاج شروع کړو نو دا څنګه تاسو دوغله پالیسی چلوئ الله تعالی فرمایلی دي وهو محرم عليكم اخراجهم لطول نمخ کی خداغی وستل پتا سبانی حرام تاسو یو حکم منی او یو نه منی اول مون په خپل د خلکو مری کټ کړو د خپل خلکو مری پل خلق د کورونو نو باسو پل خلق قید کړو پل خلق اغوا کوو تختو او بیا پاغي باندې تاوان غواړو او پاغي باندې خپل جیبونه ډکو خپل خلق لوټ کوو او دا غیر نه پس وایو چې دا خو غیر مسلمانان مړ کوي او خو غیر مسلمانان سو قید کړي نو بیا موږ په هغوی باندې ډیر بد رد وایو بیا ډیر جاړو چې هی په فلانی ځای کې قید کړو نو تاسو په خپله سو کوئ تاسو خو په خپله مری کټ کوئ او دا غیر فلمونه جوړوئ چې ټوله دنیا یې وګوروئ چې څنګه خلک مری کټ کوي دا دی زمون کردار امتی مسلمه دومره نن غورځېدلې قوم دی په دې دومره غټ زوال راغلی دی او دا آیتونه 100% په مسلمانانو باندې فټ راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دا قلمن بنده د پاره لازمی دی چې هغه د زمانه د حالاتو نه واقف وي دا سینه ده چې بنده وایي چې زه په پالیټکس باندې څه کوم تاسو ته په کار ده چې پته وي چې په دنیا کې څه کیږي نه زه بس الله الله کوم نه تاسو ته به پته څنګه لګي پله اصلاح به څنګه کوئ؟ تاسو ته خو د حالاتو پته نه ده. تاسو ته څنګه پته لګي چې د جالي وخت به څنګه راځي چې د قیامت کومې نښې پوره شوي دي؟ تاسو په خپل یو شل کې ځان بند کړی دی او ناس یې د حالاتو نه ځان نه خبروئ چې ستاسو په خوا او شا کې څه کېږي، کوم ځای ظلم کېږي، چېرته زیاتې کېږي.
نو هغه کارونه کوم چې به یهودیانو کولو نو هغه ټول نن مسلمانان کوي.
الله تعالی فرمایلی دی: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولی تاسو د کتاب په ځینې حصه ایمان راوړی، یعنی ځینې حصه منی او د ځینې حصې نه انکار کوئ. تاسو د نورو سره لاړ شئ، کینی او د خپلو خلکو وینه تویوی او بیا د هغې نه پس تاسو د خپلو خلکو سره ډیره همدردی شروع کړئ او بیا تاسو د هغوی د پاره ودرېږئ. نو اوله تاسو د پردو سره ولې ودرېدئ؟ د خپلو خلکو د وینې تویولو د پاره. لیکن تاسو څه کوئ؟ د کتاب په ځینې حصې باندې ایمان راوړئ او د ځینې نه انکار کوئ. دا ډیره اهمه خبره ده، ځکه چې دا صرف د یهودیانو رویه نه وه. نن کور په کور دغه حال دی، کو هغه د یو کس خبره ده او کو اجتماعي، یعنی د شریکی خبره ده. د کتاب هغه حصه کومه چې زموږ د خوښي ده، په هغې خو موږ ایمان راوړو، موږ وایو چې دا موږ منو او د باطې نه موږ انکار کوو. نو ولې یو مسلمان هم د کتاب نه انکار کوي؟ نه، هیڅوک هم نه کوي. نو دلته بیا داسې ولې ویلې شوي دي؟ ولې یهودیانو به د تورات نه کفر کوو؟ هغوی خو بیا یهودیان نه شو چې هغوی کفر کوو، او هغوی چرته هم داسې نه دي ویلي چې موږ د تورات دا حصه نه منو. نو بیا دلته داسې ولې ویلې شوي دي؟ د کفر مطلب دی د احکاماتو نه انکار کول. هغوی به په ژبه نه وي چې موږ انکار کوو، موږ نه منو، نه بس هغه احکامات به اګنور کول، عمل به یې نه کوو. داسې وه لکه چې دا احکامات د سره وونه په تورات کې، یعنی د هغې نه یې نظرونه اړولي وو چې کله به یې پکې خپله فایده وه یا اسانتیا وه، نو هغه حصه به یې واخیسته. لکه موږ چې وایو چې وګوره دا خبرې په قرآن کې لیکلې ده، چې کله زموږ بچي خبره نه مني نو بیا موږ وایو چې دا د الله حکم دی چې د مور او پلار فرمانبرداري کوئ او د هغوی په مخ کې خوله مه کلاوهئ. نو دوی ته دا حکم په دې یاد راغی چې دا د دوی د فایدې دی، او چې کله یې لور حجاب کول غوښتل نو هغه هم د الله حکم و، هغه یې منع کوله چې حجاب مه کوه. نو موږ هم پیک اینډ چوز کوو چې څه مو خوښ وي نو هغه ترینه واخلو، او چې کوم کارونه موږ ته ګران ښکاري یا مو نه وي خوښ او یا موږ ته هغه د پخوانۍ زمانې ښکاري نو هغه موږ پرېږدو. او موږ وایو چې که چېرې دا حکم نن موږ ومنو نو موږ به په زمانه کې وروسته پاتې شو. نو دې ته انکار وایي، کو هغه موږ په خوله باندې ووایو او که ونه وایو. دا انکار دی چې کله موږ د کتاب ځینې احکامات داسې اګنور کړو لکه چې هغه وینه. نن موږ د دین کوم احکامات د اخستو شوق لرو چې په کومې کې رونق وي، مزه وي، نو بیا موږ فوراً وایو چې په اسلام کې هم دا دي چې په کومې کې زموږ فایده وي. زموږ خو اسلام هم دا وایي، غټ نه غټ دنیادار چې هغه د الف نه په با نه پوهېږي نو هغه هم وایي چې تاسو ووایئ که نه، دا خو په اسلام کې هم دي که نه، دا خو په اسلام کې هم دي، ګورئ دا خو په اسلام کې هم دي. نو ټول وخت تاسو ته اسلام یاد نه وي، باقي کو هر ځای وګورئ نو د اسلام احکامات ماتیږي. په اسلام پورې مزاق کوي خلک، هغه وخت ورته اسلام یاد نه وي. لیکن چې کوم ځای خپله فایده وي نو بیا د اسلام ډېر غټ ټیکهدار جوړ شي. نو هغوی ټولو به هم کتاب وي، لیکن صرف د کتاب د ویلو سره ایمان نه راځي، چې موږ وایو چې موږ ټول قرآن وایو او زموږ پرې ایمان دی. نه، چې په څومره باندې تاسو عمل کوئ نو هغه دي ایمان راوړل، باقي خو هسې خبرې دي، هغه خو انکار دی. دا څنګه کیدی شي چې موږ یو خبره منو او عمل پرې نه کوو؟ چې کله انسان خبره ومني نو بیا پرې هغه ضرور عمل کوي. نو هغوی به عملي کفر کوو، یعنی هغوی به پرې عمل نه کوو، او دې ته دلته تکفرونه ببعد ویلی شوی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا د قرآن
حرام سیزونه په خپل ځان حلال کړل نو داغو په قرآن باندې ایمان نشته چې په قرآن کې الله تعالی و فرمایل چې دا مکوه او که هغه تاسو ووایي چې نه دا خو به زه کوم چې ګورئ د دې نه بغیر خو نن کار نه کیږي د دې سره به ژوند مشکل شي نو په دې خبره پوه شئ چې تاسو د قرآن سره کفر وکړو استغفر الله ربي د دې جملې ویل هم پرېږدو او ګورئ دا د هغوی خبره نه کیږي زموږ مسلمانان داسې دي چې هغوی ته پته هم نشته د شریعت متعلق ورته د الف نه د با پته نشته نه ورسره د مونځ هوش نه د روژې پته نه د الله د توبې هغوی په دې حال دي نو دا د هغوی خبره نه ده دا د هغه خلکو خبره ده چې چاته ځان ډېر شریعت والا ښکاري خپل ځان ورته ډېر دیندار ښکاري د کتاب په ځینه حصه ایمان ساتي او عمل هم کوي داسې نه ده چې هغوی ته ځان بالکل سیکولر ښکاري او یا د دین نه وتي دي نه دوی خو دینداره دي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ولې تاسو د کتاب په بعضې حصه باندې ایمان راوړئ او د بعضې نه کفر کوئ یعنی په ځینې حصو باندې عمل هم کوئ داسې نه ده چې د ټول کتاب نه انکار کوي لیکن دا څنګه عمل دی پیک اینډ چوز په دې ځای عمل کوي په دې عمل کوي په دې نه کوي دا پرېږدي ها دا آسان دی دا به وکړم دا ګران دی دا به پرېږدو نن 99% مسلمانان په دې کې شامل نه دي او یره د دې خبرې ده چې چا بالکل هر څو پرېښي دي د هغوی خو خبره جدا ده دا خو هغه دي چې ځان ته دینداره وایي دوی منځونه کوي روژې نیسي او ځینې سیزونه کوي هم او هغوی وایي چې ګورئ مونږ عمل خو کوو که نه ګورئ مونږ دا هم کوو دا هم کوو لکه ځینې خلک په مونځ او روژه کې ډېره پابندي کوي قرآن هم د سحر ښه په شوق سره وایي او په باقي ژوند کې څه وایي چې د دې د اسلام سره څه تعلق دی دا خو به مونږ په خپله مرضۍ سره کوو چې څو راته ښه ښکاري نو هغه به کوو چې څو راته ښه نه ښکاري نو هغه به نه کوو نو ګورئ د داسې خلکو اکثریت دی په مونږ کې زیات داسې دي مونږ هم په هغې کې یو زمونږ چې څه زړه غواړي نو هغه کوو او چې څومره زړونه غواړي نو هغه پرېږدو الله تعالی فرمایلی دي چې ادخلوا فی السلم کافه چې په اسلام کې پوره پوره داخل شئ نیم نشئ راتلی که نیم راغلی نو دا خبره یاده ساتئ چې څه به وشي فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا چې په تاسو کې څوک هم داسې کوي یاد ساتئ د هغوی سزا دا ده د هغوی دپاره په دنیا کې رسوایي ده او ذلت دی شرم دی د هغوی دپاره په دنیا کې الله اکبر حالانکه هغوی د کتاب په ځینې حصه باندې ایمان راوړي او زه دا خبره بار بار کوم یاد او ساتئ دا خبره داسې مه وایئ چې دا د یهودیانو خبره ده هغوی داسې کوي هغوی هغسې کوي هغوی ته د هېڅ پته نشته د هغوی خبره نه کیږي دا هغه خلک دي چې په ځینې حصه باندې عمل کوي د هغوی دپاره د دنیا رسوایي ده ځکه چې یو خو هغه دي چې کافران دي او هغوی هېڅ هم نه کوي هغوی وایي چې مونږ منو نه او یو هغه دي چې هغوی وایي چې مونږ منو زه کومه هم زه کومه کومه او زه ټول سیزونه منم او بیا د هغې نه پس د هغو دومره جرت وي چې د هغو زړه څه غواړي نو هغه کوي او چې زړه یې نه غواړي نو هغه پرېږدي نو الله تعالی له په هغو باندې ډېره غصه ورځي د هغو دپاره رسوایي ده رسوایي او که نن تاسو وګورئ د مسلمانانو چې اجتماعي طور یعنی په جمع باندې کوم حال دی نو هغه څه دی او د کرسچیانیټي نه پس اسلام په دویم نمبر مذهب دی هر پنځم کس مسلمان دی بیا هم دا حال دی الله دې معاف کړي چې نن خلکو ته شرم ورځي چې ځان ته مسلمان وایي نن مسلمانان ملکونه په مالدارانو حکومتونو کې شامل دي لیکن نن هم مسلمانان د نورو ملکونو په مخ کې لاسونه اوچتوي او د نورو خلکو نه غوښتل کوي او د هغوی نه غواړي نن دا حال دی چې خلک ځان ته مسلمانان وایي او په دنیا کې ذلیل دي په هر ځای کې د مسلمان نوم بدنام دی څوک پرې یقین نه کوي چاته مسلمان ښه نه ښکاري څوک ورته ټیررس وایي څوک ورته فنریکس وایي څنګه څنګه نمونه یې ورله ایښي دي. سوچ کوئ چې د چا سره د تیلو دومره ذخیرې دي او هغوی وایي چې موږ په حق یو او د هغې نه پسې دا حال دی چې د هغوی رسوایي ده په ټوله دنیا کې. دی خو په کار ده چې د ټولو نه اوچت وي، لیکن دوی ولې نن په دنیا کې دومره رسوا دي؟ او الله تعالی د هغې وجه ښیلې ده. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، چې څوک کوي ده دا سو. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، چې څوک دا کوي چې د کتاب په ځینې حصه باندې ایمان ساتي او د ځینې نه انکار کوي، نو د هغوی به دا حال وي. یو شعر دی چې و زمانه میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. زمون اسلاف په دنیا کې ولی عزت والو د مسلمانۍ په وجه، او تاسو خوار او ذلیل یې په دې وجه ځکه چې تاسو قرآن پریښی دی، ځکه تاسو ذلیل یې. په هره طبقه کې وګورئ چې څونه څو ګناهی کبیره دی چې هغه مونږ په خپل ځان باندې حلال کړی دی. کو هغه سود دی، کو هغه رشوت دی، کو هغه حرامه پیسه ده، کو هغه حرام ژوند تیرول دی، کو هغه دروغ او غیبت دی. څونه څو ګناهی کبیره دی چې هغه مونږ ځان له حلال کړی دی. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. دلتا بخبر ختم نشي أو دا قيامت بورز بهاغي شديد عذاب طرف تواپشي. دا عذاب نبا دا وطلو كوشش كوي بيا با پاغي كوا چولي شي، بيا با دا وطلو كوشش كوي بيا با پاغي كوا چولي شي. أو بلا معنى دادا چه پا دنیا كي با هم عذاب تير كري او هلته به هم رسوایی وي، د قیامت په ورځ به هم شدید عذاب وي. ولی تاسو له چا دا حق در کړی دی چې تاسو د الله په کتاب کې پکېن چوز کوئ؟ کو منئ نو ټولې منئ، یا یې واخلئ او یا یې پرېږدئ. داسې ومنئ چې ستاسو ټول ژوند د دې مطابق وي. اوس موږ له هم د ځان نه تپوس پکار دی چې آیا زه د قرآن ټول احکامات منم او که سوزو نه منم. هغه کوم احکامات دي چې ماته پته ده چې دا د الله تعالی حکم دی او زه یې نه کوم؟ بیا هم هغه زه پرېږدم. قرآن بدل کړو خو ځان نشو بدلولی. د قرآن انټرپریټیشن دې بدل شي خو زه نشم بدلېدی. وما الله بغافل عما تعملون، یاد ساتئ الله غافل نه دی. تاسو چې څو عمل کوئ، ستاسو چې کوم نقابونه دي، عبایې دي، او چې ستاسو کوم توبه او استغفار کول دي، او چې تاسو د الله تعالی نه یریږئ، او ستاسو چې کومې ګیرې دي او چتې پنسې دي د شلوارونو، په دې باندې الله تعالی دوکه نه خوري. او دا تاسو چې کومې زبانی دعوې کوئ، او دلته کلاسونه اخستل، هلته کلاسونه اخستل، الله تعالی زړونه ګوري، هغه نه دوکه کیږي. دا بنده انسانانو له دوکه ورکوي چې هغوی وایي چې هی ډېره دینداره ده، دا تاسو دنیا ته ښکاره کولی شئ، لیکن الله تعالی غافل نه دی. الله تعالی غافل نه دی، یاد وساتئ دا خبره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی ظالم له مهلت ورکوي، لیکن چې کله هغه بنده نیسي نو بیا یې نه پرېږدي. یعنی مهلت ته الله تعالی د طرف نه راځي. تاسو څه خیال لئ چې الله تعالی ته پته ونه لګېده چې زه په ظاهره بل شان ښکاره کوم ځان، او د دننه نه بل شان یم؟ د کتاب بعضې حصې به منم او بعضې به نه منم. الله تعالی په هر څه خبر دی. الله اکبر. نجا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، ڈر اس کے دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. د هغو په تحمل پسې مزئ چې دا غونه تاسو غلطه فائده واخلی. نه، هغه وخت اخلی، لیکن هلته تیاره نه ده. دا غو انتقام چې دی نو هغه بیا ډیر سخت وي. الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي. امین یا رب العالمین.
اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخره، دغه خلق دی چې هغوی د دنیا ژوند واخیستو د آخرت په بدله کې. د اشترا معنی ده ګورئ، په پخوانۍ زمانه کې به پیسه نه وه، یو شی به خلکو ورکوو او بل به یې اخستو. لکه چا به کپړه جوړوله نو هغو به کپړه ورکړه، او غنم به یې واخیستل، او چا به پیزار جوړول نو هغو به پیزار ورکړل او د هغې په بدله کې به یې غشی او لینده واخیسته. نو دوی به څه کول؟ دوی د دنیا ژوند واخیستو او د اخرت ژوند یې ورکړو. او چا چې اخرت ورکړو نو ولې هغو ته به په اخرت کې څه میلاویږي؟ نه، هغو خو اخرت خرڅ کړو، اوس زمونږ هیڅ اخرت پاتې نه شو
ځکه چې مونږ د دنیا ژوند لا ترجیح ورکړو. ځکه خو وتکفرون ببعض کو کنه چې زه د چا خبرې وانورم او یا زه د چا په نظرونو کې ونه غورځېږم چې دلته زه د خلکو په مخ کې خخ کاره شم او خلک ما ته ښه وایي، خلک ما خوښه کړي، چې په خلکو کې زه اوچته یم، د خلکو د مطلب زه خبرې وکړم، د خلکو په ها کې زه حامله وکړم چې دا ټولې فائدې ما ته میلاو شي، د دنیا فائدې هم زو اخلم او که زما اخرت لاړ شي نو لاړ دي شي، زما سودی نو بیا ټیک ده، دنیا واخلی او اخرت پریک دی. الله تعالی فرمایلی دی په سورۃ التوبه کې چې ولی تاسو د اخرت نعمتونه پریښودل او د دنیا په نعمتونو باندې خوشاله شوی او د دنیا د ژوند فائدې خو د اخرت په مقابله کې ډیرې کمې دي، دا دنیا څومره کمه ده نو د دې فائدې خو به کمې وي کنه. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دعا ده او هغه ډېره ښکلې دعا ده، زه درته د هغې معنی بیانوم. ای الله، دا دنیا زما د ټولو نه لوی غم مه جوړوه. ای الله، دا دنیا زما د ټولو نه لوی فکر مه جوړوه چې زه په دې پسې ټول عمر پریشان یم، چې زه په دې پسې مړه شم او چې زما د دې دنیا فکرونه ختمیږي نه. ای الله، دا زما د ټولو نه لوی غم مه جوړوه. الله اکبر! انسان څنګه دا سودا کوي چې کله تاسو د دنیا د معمولی فائدې د پاره خپل اخرت خراب کړئ؟ د الله حکم پرېږدئ چې زما د دنیا فائده لاړه نشي، زمانه چرته زما د دنیا نقصان نشي، دا غې د یری نه زو تکفرون ببعض کومه، اخرت مې دی لاړ شي او چې دنیا مې لاړه نشي، نو د داسې خلکو د پاره به په عذاب کې سپکوالی نه راځي او نه به د هغوی مدد کیږي. په دنیا کې که اور لګېدلی وي نو هغه کله ناکله کم شي، لیکن دا عذاب به نه کمیږي، دا به د سخت نه سخت شي او مدد به هم نه راځي د یو ځای نه. د الله تعالی نه دعا وکړئ چې یا الله ما پوره په دین باندې روان کړي، یا الله چې دا مونږ خپلې مرضیانې کوو او چې کوم احکامات زمونږ د مرضۍ نه وي نو هغه مونږ پرېږدو، یا الله مونږ په هغوی کې مه شاملوې، یا الله مونږ د دنیا د رسوایۍ نه او د آخرت د عذاب نه بچ کړي. دا ډېر سخت او شدید آیت دی او چونکې دا په مونږ باندې پوره فټ کیږي نو مونږ ته ډېر زیات پایین کې د کتو ضرورت دی چې کوم کوم ځای کفر کیږي او کوم ځای مو ایمان دی، کوم سیزونه زو اخلم او کوم پرېږدمه. تاسو قرآن وایئ نو ګورئ چې زما سو رویې دي، زو په کوم سیزونو باندې سمعنا و اطعنا کوم او هغه کوم سیزونه دي چې زو پرې سمعنا و عصینا کوم، ما خو واورېدل خو زه یې کومنه. د مخکې نه ما د دې خبرې فیصله کړې وي، دا آیتونه را روان دي، زه به یې واورم لیکن زه یې نه منم. ما د مخکې نه دا نیت کړی دی. دعا وکړئ، ټول ځان له دعا وغواړئ. ای الله، مونږ ټول په ټول کتاب باندې تللو والے جوړ کړي. آمین.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديارِكُمْ دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.